دوهمه ده چې روانه اونۍ په کابل کې د طالبانو، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه وکړه. د پاکستان جیو نیوز راپور ورکړ چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د سر اعظم مرستیال اسحاق ډار به د چهارشنبه په ورځ په کابل کې سره وویني. د پاکستاني سرچینو په وینا د دې غونډې اجنډا د ترهګرۍ ضد مبارزه او د چین پاکستان اقتصادي دهلیز یا کمربند او لارې پروژې پراختیا ده. د اګست په پیل کې ټاکل شوې وه چې امیر خان متقی پاکستان ته ولاړ شي او هلته په دې درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي، خو هغه مهال دا غونډه لغوه شوه. وروسته څرګنده شوه چې ملګرو ملتو امیر خان متقی ته چې نوم یې د بندیزونو په لیست کې لیکل شوی دی، د دې سفر اجازه نه ده ورکړې. جرمنی له افغانستان سره په بشري چارو کې د نږدې 1 میلیون ډالرو مرستې اعلان وکړ. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د افغانستان خلک له سخت بشري ناورین سره مخامخ دي. د دغه هیواد شاوخوا 3 میلیونه خلک سم خواړه، د څښاک اوبه او دارو درمل نشي ترلاسه کولی. په دې بیان کې راغلي دي چې 6.8 میلیونه ډالر بشري مرستې به له افغانانو سره وکړي. په تیرو 4 کلونو کې چې طالبانو کابل نیولی دی، نړیوالو دا ډول بشري مرستې د ملګرو ملتو او نورو بشري مؤسسو له لارې ترسره کړې دي. د افغانستان په اتو ولایتونو کې نن د سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو اټکل شوی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت خبر پاڼه وایي چې په نورستان، کونړ، ننګرهار، غزني، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا کې د بارانونو او سیلابونو امکانات شته. ورته وړاندوینه پرون هم شوې وه، خو ازادي راډیو داسې راپور نه دی ترلاسه کړی چې تېره ورځ دې په دغو ولایتونو کې سخت سیلونه بهیدلي وي او چا ته د اتصار یا مال زیان اوښتی وي. وچکالي او بې وخته بارانونه د اقلیمي بدلون لوی نښې ګڼل کېږي. پاکستاني چارواکو د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې د 24 ساعتونو په ترڅ کې په پاکستان کې د بارانونو او سیلونو له امله تر 2500 ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د خیبر پښتونخوا د چارواکو او ژغورونکو په وینا یوازې په بونیر کې د تلفاتو شمیر تر 200 اوړي. لس تنه په ګلګت بلتستان او 19 نور د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې وژل شوي دي. چارواکي وایي چې یو هلیکوپټر چې سیل ځپلو ته مرستې رسولې د باجوړ لور ته د خرابې هوا له امله لوېدلې او د عملی 5 غړي یې هم پرې پېښې کې وژل شوي دي. په سوات کې د سیندونو د اوبو د زیاتېدو له امله تر 2000 ډیرو کسانو خپل کورونه پرېښي دي او خوندي ځایونو ته تللي دي. چارواکو ویره ښودلې ده چې تلفات ممکن تر دې پسې زیات شي. د امریکا او روسیې د مشرانو تر غونډې وروسته ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې ډېر لږ داسې څه پاتې شول چې موافقه پرې نه وي شوې. په اوکراین باندې د روسیې د نږدې 22 میاشتو د جګړې په اړه دا سرمشیزه د الاسکا په انکوریج کې د المندروف په هوایي ډګر کې د اګست په 15 ترسره شوه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تر غونډې وروسته پرته له دې چې د خبرو جزئیات له رسنیو سره شریک کړي وویل چې مذاکرات رخنده وو او هیله یې دا ده چې اوکراین او اروپایي متحدان یې پلانونه خراب نه کړي. په دې سرمشیزه کې د ولسمشر ټرمپ په مشرۍ په امریکایي پلاوي کې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د ټرمپ ځانګړي استازي سټیف ویتکوف برخه اخیستې وه. د روسیې له ولسمشر سره د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د هغه سلاکار یوری اوشاکوف مل وو. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. پدې خبرونه کې
I believe we had a very productive meeting. There were many many points that we agreed on, most of them I would say, a couple of big ones.
د امریکا ولسمشر د روسیې له جمهور رئیس سره د اوکراین په اړه تر سرمشیزه وروسته وایي چې د په باور دا ډیره ګټوره غونډه وه، پر ډیرو ټکیو موافقه کړې. دا به هم په دې خبرونه کې واوري چې په لسګونو بنسټونو او ټولنو له افغانستان بهر د افغان خبریالانو ژوند ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د رسنیو څخه د ملاتړ سازمان مشر په دې اړه یو وړاندیز کوي.
زه فکر کوم یو د حل لاره چې کولی شي مرسته وکړي د خبریالانو، د افغان خبریالانو همغږي ده، دغه همغږي باید رامنځته شي.
په پکتیا کې د تور الماس په نوم صنعتي زراعتي نندارتون،
قالین او بدلو په برخه کې شرکتونه راغلي دلته د غذایی مواد او د تولید په برخه کې شرکتونه راغلي دغه راز چې کوم شرکتونه او تولیدي کارخانې دي دوی هم دلته غرفینی ولیدي
د چارو د کتونکو امیر ګران نظر هم د سره شریکه
طالبان دی په داخل کې یو قانوني اداره جوړ کړی مثال په ډول یا دی لوی جرګې لاله یا دی یو انتخاباتي بهیر لاله یا مثلا د ریفرندم لاله
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مخکې تر دې چې د افغانستان موضوعات ته مخ کړو د نړۍ د وی مهمه غونډې په اړه راپور لرو د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هغه د روسي سیال ولادیمیر پوتین ترمنځ یو له هیلو ډکه سرمشیزه په اوکران کې د اوربان په اړه موافقه پرته پای ته ورسیده او په خبري غونډه کې د مشانو خبريالانو ته وخت ورنکړ چې پښتني وکړي او هغه ته دوی ځوابونه ووایي ولسمشر ټرمپ وویل چې د ډلې ستر پرمختګ کړي خو په اوکران کې د کرملین د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې کومې هوکړې ته نه دي رسیدلې پر جمهور رئیس ټرمپ جنو وار له مخه دا انتقاد کاوه چې له پوتین سره په خبرو کې اوکران نه دی شامل کړي خو دا وویل چې د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ته به زنګ ووهي همدارس به ناتو او اروپایي متحدانو ته د دې سرمشیزي د نتیجو په اړه معلومات ورکړي ټرمپ یې وویل زه به دوی ته په ټلیفون دا ووایم چې په غونډه کې څه وشول خو دومره ویلای شم چې دا ډیره ګټوره غونډه وه او پر ډیرو ټکو موافقه شوې ده د امریکا ولسمشر دا هم وویل چې ډیر لږ موضوعات پاتې شول چې ځینې دومره مهم نه دي اما یوه شاید تر ټولو مهم وي خو موږ د هغې د ترلاسه کولو لپاره ډیر ښه چانس لرو د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا پر ګډو هڅو ټینګار وکړ او څرګنده کړه چې دواړو هیوادونو په ګډه خپل دښمنان مات کړي نو موري زیاته کړه چې مذاکرات پر رغنده او د متقابل ترناوی په فضا کې ترسره شول د روسي جمهور رئیس پرته لدی چې د خبرو جزئیاتو ته اشاره وکړي وویل چې هیله لري چې اوکراین او اروپایي متحدان پلانونه خراب نکړي هغه وویل چې روسیه به په دې ټینګار وکړي چې هغه څه چې د شخړې اصلي علتونه دي هغه حل شي نو اوکراین د ناتو د غړیتوب هیله وکړي او په مؤثر ډول د اوکراین د پاوز د خلی صلاح کولو لپاره ګامونه واخیستل شي خو پوتین په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې د اوکراین امنیت هم باید تضمین شي که څه هم ترامپ او پوتین له جنوري راهیسې لږ تر لږه 15 ځله په ټلیفون خبرې کړې دي خو د اګست 15 منټې تر غونډې مخکې د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی په ټلګرام کې ولیکل چې په امریکا حساب کوي خو نوموړي دا هم لیکل دي چې داسې غونډې چې درې اړخیز شي چې په هغه کې اوکراین هم حضور پیدا کړي بیا صادقانه سولې او اصلي خبرو اترو ته حقيقي لاره پرانستل شي اروپایي مشران چې په خپل هم د دې غونډې څخه څنګه ته پات شوې دي دا غو احتمالي معاملو په اړه تر غونډې مخکې اندیشمن وو چې اوکراین به په کمزوري د ریس کې پریښودل شي له 500 څخه زیاتو د بشري حقوقو بنسټونو د مدني ټولنې بنسټونو اعتراضي غورځنګونو او د افغان کډوالو ټولنو د رسنیو او خبريالانو د ملاتړ لنډيوالو سازمانونو غوښتي چې د افغان خبريالانو د حقوقو د نقص په اړه د اسنادو راټولولو او له هغوی د سیاسي ملاتړ په برخه کې بیړنۍ اقدام وکړي جزئیات په دې راپور کې
د افغان خبريالانو په نوښت او د رسنیو د ملاتړ سازمان په همکاري په پاکستان، ایران او ترکیه کې د افغان خبريالانو د ساتنې د نړیوال کمپاین په پیلېدو وروسته د 500 څخه زیاتو د بشري حقوقو بنسټونو د مدني ټولنې بنسټونو اعتراضي غورځنګونو او د افغان کډوالو ټولنو د ویګډې لمې په خبرولو ورنخ خپل ملاتړ اعلان کړی دی د لمې شه د جمعې په ورځ د اگست 15 نیټه خبره شوې پکې راغلی چې ډېری افغان خبريالان په ایران، پاکستان او ترکیه کې د جبري استلونې ولکېدو په برخلیک او اساسي حقوقو محرومیت له جدي ستونزو سره مخ دي اعلامیه د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره زیاتوي چې د خبريالانو اوسنی حالت د دولتونو له نړیوالو ژمنو سره چې د کډوالو په وړاندې کړي په ټکر کې دی او د بیان د ازادۍ، امنیت او د ژوند د حق له اساسي اصولو ښکاره سرغړونه ده په دوام کې له ټولو نړیوالو سازمانونو چې د رسنیو ملاتړ کوي غوښتنه شوې چې د افغان خبريالانو د حقونو د سرغړونو د مستند کولو له هغوی د سیاسي ملاتړ د خپلولو او په کوربه هیوادونو د ډیپلوماټیک فشار دراوړلو په برخه کې بیړني اقدامات وکړي څو د اعلامیې په ټکو د جبري استلو او د خبريالانو د ازادۍ او امنیت د نورو ناقضانه اقداماتو مخه ونیول شي اعلامیه کې دغه شان له کوربه هیوادونو غوښتنه شوې چې خپلې نړیوالې ژمنې عملي کړي او د افغان خبریالانو د ایستلو نیولو او ځورونې لړۍ بنده کړي. له لویدیځو او کډوال منونکو هیوادونو هم غوښتنه شوې چې د خبریالانو د بیا میشتېدو سهمیې زیاتې کړي او د هغوی د دوسیو د څېړلو او انتقال بهیر چټک کړي. په پاکستان، ایران او ترکیه کې میشت یو شمېر افغان خبریالان وایي چې د جبري ایستلو له جدي خطر سره مخ دي. په پاکستان کې میشت یو افغان خبریال چې وینو غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
په دې وروستیو کې په پاکستان کې د خبریالانو د ژوند حالت ډېر خراب شوی. د ټولو کډوالو د ویزو د تمدید بهیر بند شوی او د پولیسو عملیات هر ورځ روان دي. اټکل کېږي چې ډېری هغه خبریالان چې بېله شکه د پاکستان ویزه نه لري د پولیسو له لوري ونیول شي او په جبري توګه وایستل شي، چې دا به هغوی له ډېر ناوړه او خطرناک برخلیک سره مخ کړي.
د افغان کډوالو په ځنګړي ډول خبریالانو دیني ولو او جبري استلو بهیله پراخیدو وروسته یو شمېر افغان خبریالانو د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان په همکارۍ د اګست په 11مه پاکستان، ایران او ترکیه کې د میشتو افغان خبریالانو په ملاتړ یو نړیوال کمپاین پیل کړ. د افغانستان له رسنیو څخه د ملاتړ سازمان مشر حمد عبیدی وایي، تر ټولو مهم ګام دریو هیوادونو کې د افغان خبریالانو د ملاتړ لپاره باید د نړۍ په کچه د ټولو افغان خبریالانو ترمنځ همغږي رامنځته شي. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه:
زه فکر کوم یو د حل لاره چې کولای شي مرسته وکړي د خبریالانو د افغان خبریالانو همغږي ده. دغه همغږي باید رامنځته شي. موږ د نړۍ په هر ګوټ کې چې یاستو باید خپل آواز پورته کړو او دا تخویي وکړو.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د خبریالانو مرکز تازه اعلان کړی چې د طالبانو د 4 کلنې واکمنۍ په موده کې په دې هیواد کې د رسنیو او خبریالانو د ازادۍ د سرغړونې 190 پېښې ثبت شوې دي. 4 کاله وړاندې کله چې طالبان د 2021 کال د اګست په 15مه نېټه بیا واک ته ورسېدل، ګڼ شمېر افغان خبریالان د اقتصادي ستونزو، بېکارۍ، امنیتي ګواښونو او د طالبانو لخوا د رسنیو پر فعالیت ورځ بلې ته د زیاتېدونکو محدودیتونو له امله له افغانستانه ووتل او ګاونډ یو هیوادونو ته کډوال شول. خو په دغه هیوادونو کې هم له بیلابیلو ستونزو او د جبري استولو له خطر سره مخ دي.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
نن د پکتیا پانتون په ورزشي جمناسیوم کې د خصوصي سکتور په نوښت د تور الماس په نوم د کورنیو صنعتي توکو او کرنیزو محصولاتو د 3 ورځې نندارتون ورسته ورسته. د دې نندارتون په اتیاو بیلابیلو غرفو کې د سلو کورنیو فابریکو او کارخونو تولیدات او محصولات نندارې ته ایښودل شوي دي. جزئیات د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله خیل پورا پور کې.
د برنامه منتظمین د یاد نندارتون موخه کورنیو صنعتي تولیداتو او کرنیزو محصولاتو ته بازار موندنه او کارونې ته د خلکو هڅول یادوي. د برنامه یو منتظم مسعود حقمل رول
قالین عبدل په برخه کې د هواد شمالي ولایتونو شرکتونو راغلي اشتراک کړه. د هواد د جنوبي ولایتونو هرات نه دلته د غذایی مواد او د تولید په برخه کې شرکتونو راغلي اشتراک کړه. او دغه راز د مرکز پکتیا او ګردیز ولایت ګردیز خار اړوند چې کوم شرکتونه او تولیدي کارخانه دي دوی هم دلته غرفینی ولیدي.
افغان صنعتکاران او سوداګر وایي کچيري حکومتي اداري خصوصي شرکتونه او نړیوال مؤسسات د بهرنیو هغه پرځای افغاني تولیدات وکاروي د عامو خلکو باور مرباندې لوړيږي او استعمال ژر دودیږي. یو تن سوداګر فضل الدین جلالزی د نندارتون د پرانیست ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل:
متاسفانه چې موږ بار بار د پیشنهاد کړی خپل توګي شریکی کړی دي، اما یو اداره هم د حاضر شوی نه دی چې د پکتیا ولایت توګي وخت. یو بل موضوع چې مؤسسات مورې دي ناستې ځینی استاد شته خپه دي شي چې قرارداد د نورو ولایتونو شرکتونو سره کیږي. پکتیا ولایت شرکتونه دلته موجود وي هغه خبريږي هم نه.
سوداګر او صنعتکاران زیاتوي سره لري دي چې په افغانستان کې صنعتي او کرنیزه برخه خښوي، خو بیا هم د کورنیو تولیداتو د کیفیت په اړه د خلکو معلومات لګدي او د بهرنیو هیوادونو تولیدات کاروي. یو بل سوداګر شریف الله وویل:
زیاتره خلک نه دیونه خبر زمونږ تولیدات نه چې دا وطني دي. دلته مونږ ډیره فوها او خلکو ته یو وزدا وکټور انرژي سو اٹک انرژي سو زیاتره خلک چې د کوم هیواد دي مونږ ته دا زمونږ وطني تولیدات دي. لا دا افغانستان نه زینور هیواد وته نو ډیر خوشحالي کې نو ډیر ګټور تمامي کې مونږ ته نندارتون.
د افغانی صنعتکارانو او د کرنیزو توکو د شرکتونو یوه دایمي غوښتنه بهرنیو په ځانګړي ډول عربي هیوادونو، اروپا او د امریکا بازارونو